سلامونه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې ده. صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. پیل خبرونه کوو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی خپل ایرانی سیال سید عباس راغچی سره د طالبانو او پاکستانی لوري ترمنځ د استانبول پر خبرو بحث کړی دی. راغچی د افغانستان او پاکستان د ستونزو پر سیاسي حل لارې ټینګار وکړ او په دې برخه کې د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې متقی ویلي د دوی پلاوی استانبول ته په ښه نیت للی او خوب خبره پاکستانی لوری هیڅ ډول مسؤلیت اخیستو ته چمتو نه و. پاکستان بیا وایي افغان لوری ګرم دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وی انقره وضعیت لنګدې څاري او هیله مند چې د ترکیه په منځګړیتوب خبرې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تلپاتې ثبات لامل شي. اردوغان د څرګندونې د شنبې پر ورځ د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف سره د لیدنې پر مهال وکړې. د طالبانو د حکومت او پاکستان پلاوو د پنجشنبې او جمعې پر ورځو استانبول کې خبرې کړي چې بې پایلې پای ته ورسېدي. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت ځانګړی کمیسون وایي پرون نږدې 12,500 کډوال له پاکستان افغانستان ته اړول شوي دي. د کمیسون له ورځنیو خبر پاڼو ښکاري چې وروستیو کې هره ورځ زرګونه کسان له پاکستانه اخراجېږي. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ او د کډوالۍ نړیوال سازمان اعلان وکړ چې پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، توقیف او اخراج پروسه چټکه شوې ده. د سوریې موقت ولسمشر احمد اشره متحدو ایالاتو ته رسیدلی او د دوشنبې پر ورځ ولسمشر ډونالد ترامپ سره ګوري. تر دې یوه ورځ مخکې واشنگتن هغه د ترهګرۍ له تور لیست څخه لیرې کړ. دا په 1946 میلادي کال کې د سوریې تر خپلواکۍ وروسته متحدو ایالاتو ته د دغه هیواد د ولسمشر لومړی دا ډول سفر دی. او د موی تای لوبو یو افغان لوبغاړي قهرمان شاهین خپل ایرانی سیال پوریا ولی ته ماتې ورکړه. دا لوبه تیره شپه د تایلند پلازمینه بنکاک کې ترسره شوه. شاهین د مبارزې له دریو پړاوونو وروسته د لوبڅارونکو لخوا بریالی اعلان شو.
ترشنه آسمان لاندې
السلام علیکم. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې دغه دواړه ګاونډیان اړیکې عادي نه کړي. د سوداګرۍ راتلونکي به یې له ناورین سره مخامخ شي. دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د افغانستان او پاکستان لارې له یوې میاشتې راهیسې بندې دي او د وضعیت د عادي کولو لپاره د دواړو لورو دریم پړاو خبرې هم تازه بې نتیجې پای ته ورسېدې. بل لور ته د طالبانو حکومت او خصوصي سکتور هڅه کوي چې د افغانستان سوداګرۍ او صادراتو لپاره بدیلې لارې وکاروي. پښتني دا دي چې له پاکستان سره د لارو د بندوالي دوام څومره زیان اړوونکی دی. آیا امکان لري چې سوداګري له سیاست لری وساتل شي؟ هغه هم په ځانګړي توګه پاکستان سره د افغانستان لپاره د سوداګرۍ بدیلې لارې کومې دي او دا لارې څومره ګټورې او زیانګالې دي؟ ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې همدا مسلې لخپلو درنو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمانی دي د ایکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو په خوانی لوی مشر ازرخ حافظي، د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش او د ننګرهار د سوداګرۍ خونې مشر او د پاک افغان سوداګرۍ خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد. اوریدونکو تاسو ته هم خره غلاست وایو. کولای سي چې له سټډیو سره اړیکه ونیسئ، د خبرونه پر موضوع خپل نظر ورکړئ او له میلمنو پوښتنې هم وکړئ. له سټډیو سره د تماس نړیواله شمیره درته اعلانوم. کولای سي چې اړیکه ورسره ونیسئ 00422112501. لنیک مرغه چې میلمان هم بس سره یو ځای شوی. حافظي صاحب ستړي مشي سر کې، تاسو ته درځو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندوالي دا د یو میاشت ووته، لای هم خلاصون ته هیله نه ښکاري، هیله ډېرې تت دي او دا خبرې هم به نتیجې پای ته رسیدلې. په ترکیه کې څه فکر کوي؟ دا څومره زیان اړوونکی کار دی د افغانستان او پاکستان د سوداګرو لپاره؟
سلامو لونی کې هیلې تاسو ته، درنو میلمنو ته، همدارنګه استاذ محترم و همکارانو او دی ازادی رادیو محترم و اوریدونکو ته، دا کار یعنی لاری بندول دا دی بینلی اصول په خلاف کار دی. افغانستان او پاکستان دواړه د نړۍ د سوداګری سازمان غړیتوب لري، همدارنګه د تیار د کنونسیون امزا کوونکی دی او ژمن دی چې دا لارې همیشه پرانیست باید وساتي. او اجازه ورنکې چې بندیزونه ورته ایجاد شي. حال دا چې دوی په خپله دا کار کوي، دا د افغانستان د سوداګرو مستهلکو او مولدو لپاره ډېر ضرر کوي. همدارنګه د پاکستان مولدین مستهلکین او همدارنګه سوداګر ته ډېر زیان راوړي دي تر اوسه پورې. سرول فساد شیان لکه میوې، لکه تازه میوه، لکه مثلا ترکاري چې پاکستان ته او همدارنګه د پاکستان له لارې هندوستان مارکیټ ته چې زموږ لوی مارکیټ دی هلته ترانزیت کېدلی، او همدارنګه د پاکستان میوې چې منځنۍ ایشیا ته، همدارنګه د منځنۍ ایشیا له لارې روسیا ته، دا ټول په تب درېدلي دي او ډېر وراسته شوي او د بین تللي دي. نو دا ډېر زیان اړوي ټولو خواوو ته. او دا کار د زموږ د اتاقونو او د ګډ اتاق د افغانستان او پاکستان د ګډ اتاق خوښ نه دي، ځکه چې دا د ملي معیارونو په خلاف کار دی.
بله، تاسو یادونه وکړه حافظ صاحب چې افغانستان او پاکستان دواړو د سوداګرۍ د نړیوال سازمان فکر کوم آی ټی او مخفف دی او دغه راز د تیر ټی آی آر غړیتوب لري. دغه غړیتوب کې څه راغلي، څه ژمنې لاسلیک شوې دي؟ داسې ښکاره راغلي چې دغه لارې به یا دغه سوداګري به د سیاست نه ښکار کیږي، او که چیرته سیاستونه خدای مکړه ټیټي هسک کې ګالي، سوداګري به له سیاست لري ساتل کیږي او کنه؟ ډیر په دې برخه کې وضاحت نشته.
بالکل وضاحت شون لري، وایي چې د نړیوال سوداګری سازمان آزا ژمن دی چې بندرونه پرانیزي او اسانتیاوی برابر کړي، او حتی په ګمرکي مسایلو کې هم داسې تعرفې وضع کړي چې د منطقوي تجارت او د دوالخیز تجارت د ودې سبب وګرځي. او په ټی آی آر کې هم ویلي دي چې حتی دوی د ګمرکي تشریفاتو لپاره هم دا کانټینر نشي خلاصولی او درولی نشي، چې توقفي باید پر دواړو خواوو تحمیل نشي. نو دوی سرحدونه باید پرانیستو ساتي او په عین زمان کې اسانتیاوې ورته برابر کړي تر څو د تشریفات د ګمرکي او نور شیان په چټکتیا سره ترسره شي. دا چې یو میاشت تاسو ګاډي د دروازو تر شا ساتي او توقفي راځي، دمرج راځي او دا مالونه وراسته کیږي، دا خو بالکل اجازه نشته د دوال کنونسیونونو کې.
کور ودان حافظ صاحب سلامت او سرازی چې د تلاش صاحب د سر خبرې هم واورو، بیا به همداسې مختزو. تلاش صاحب څه فکر کوي، ولې د پاکستان او افغانستان حکومتونه دغه کوم تړونونه چې د سوداګرۍ په برخه کې کړی دي دغه ته اجمن نه پاتې کیږي، او لکبل موږ تاسو شهیدان یو چې زیان د افغانستان او پاکستان عام ولسته سوداګرو ته او بزګرو بڼوالو ته رسیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای په سپیڅلي نامه درنو ګډونوالو ته او ریدونکو ته تاسو ته لودین صاحب د زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. فکر کوم چې د پاکستان اقتصادي خصمانه سیاست چې تړل شوی او یا اخیستل شوی د نظامی سیاست نه ده، د دې باعث چې په څلوېشتو کلونو کې افغانستان د اقتصادي ډګر څخه ډیر وربړوي او د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ کړي. دا خصمانه کلمه چې ورته کارو دا په دې معنی ده چې د نړیوال ډبلیو ټی او تیر سیمایزو هیوادونو شانګهای، ریکا، بریکس د دوو ټولو سازمانونو د طرز العملونو او د قانونونو خلاف دوی د عام خلکو او د خصوصي سکتور او د ملتونو ترمنځ دروازې تړي، او د دروازو باعث داسې چې حکومتونه نه بلکې ملتونو ته پراخې ستونزې راولاړوي، هغه هم د ژوند په معیشت کې. د ژوند په معیشت کې تیل ضرورت دی، میوه ضرورت ده، دوا ضرورت ده، او همدارنګه صادرات او واردات په مختلفو اقتصادي معصباتو ضرورت دی، او سیاستونه سړی په وضع کولای شي. نه داسې سیاست لکه پاکستان چې په تیرو څلوېښتو الا پنځوسو کلونو کې د افغانستان سره ولوبوي او افغانستان یې وغولوي. نه تنها افغانستان وغولوي، زه په دې باور یم چې د سیمې هیوادونه اکثریت چې وس د ام آی ایف په شمول پاکستان ته پور نه ورکوي او بانکونه یې په خړ لیست کې فعالیت کوي، د دې باعث چې دا سیاست اقتصادي سیاست نو دا نظامی او استخباراتي سیاست و چې د اقتصاد په قالب کې لوبوي. او اوس د دې باعث چې منطقې ته زیانونه ورسوي او خپله لار اوس یوازینی د نظامی لار غوره کړې ده او بل آپشن یا بل لار پاکستان نه لري.
بله، او تلاش سب څه فکر کوي دغه نړیوال سازمانونه نشي کولای چې فشار واچي پر پاکستان باندې چې تاسو په ټکو دغه کوم خصمانه سیاست چې مخته کړی دی دغه سیاست لاس په کار شي، ځکه خپل راپورونه ښیي چې پاکستان هم ولس زیانمن دی دغه لارې له بندوالي وروسته. هلته د توکو بای خطلې ده، موږ راپور درلود چې یو کیلو رومي بانجان مثلا شپږ سوه کلدارو ته رسېدلي او له میوې بای لوړه شوې ده، که څه هم په افغانستان باندې ډېر اغېز نه محسوسېږي، اما خواته یعنی د پولې دواړو غاړو ته عام ولس بڼوال او بزګر متاثر شوی دی.
بله، د تاسو خبره لودین صاحب ډیره دقیق ده، فشارونه راوستای سي، اما دا چې ولې خاموش دي، د خاموشي علت هم ما ته شخصا معلوم نه ده چې دوی ولې خاموش دي، اما د خاموشي ځینې واضح لوبې په اقتصاد کې دغه دي چې د پاکستان سره قرض پور ودار نه کیږي، د پاکستان منطقوي غټې پروژې سپانسر نشته، د پاکستان ترانزیت د انرژي، د پاکستان سره ټاپي پروژه لا هیڅ خبرې نه دي پېښوي، د پاکستان سره د کاسا زر موضوع همداسې پاتې ده، د پاکستان سره سیپک دغسې پاتې ده. دا په دې معنا چې د دوغو غټو منطقوي پروژو بس رانغاړو خصمانه اقتصادي سیاست ته، چې دا د دې باعث تر څو چې دا ټولې پروژې د پاکستان په خاوره کې حتی په برخلیک باندې هم تر اوسه چې موږ تاسې او حافظي صاحب دو بحث کوو په دې بحث نه ده سوی، نو دا د دې دلیل ده چې د پاکستان اقتصادي سیاست د نظامی سیاست ښکار سوی. په خوا هم ښکارو موږ په څو ځلې ویلي دي چې د پاکستان سیاست یو اقتصادي سیاست نه ده، ژور عمیق او اساسي کتنه باید کې وسی او تغیرات راولي. متاسفانه چې نړیوال هم دې ته انتظار دي چې نور هم فشارونه په پاکستان باندې زیات شي او د دې باعث چې د خپلو خصمانه اقتصادي نظامی سیاستونو نه راووزي او بدلې کړي.
کور ودان سلامت او سي تلاش سي باوریدونکو، تاسو ته هم یو ځل بیا یادونه کوم که غواړئ چې په دې بحث کې لمون سره ګډون وکړي او د افغانستان او پاکستان د لارو پر بندوالي او ستاسو پر ژوند، د بزګرانو په ژوند، د بنوالو په ژوند او د عام خلکو په ژوند د اغیزو په اړه وایي، نو ازادي رادیو ته همدا شی به زنګ را وهي. د تماس شمیره در ته اعلانو 00 22 12 15 01 01. حافظ صاحب، موږ هڅه کوو چې په ننګرهار کې د سوداګرۍ خونې له مشر سره هم اړیکه ونیسو، خو له بعد مرغه چې هلته مخابراتي اړیکې سمې نه دي، درې څلور شمیرو ته هڅه کوو خو په هر حال وروسته به وصل شي. حافظ صاحب، زه تاسو ته بیرته راګرځم، څه فکر کوئ دغه د بدیلو لارو موضوع چې نن سبا یادیږي؟ پاکستان خو ښاغلی تلاش وایي چې خصمانه سیاست مخته کړی دی او هغه د خبرې هم بې نتیجې پای ته ورسېد، دا معنا چې د لاره به نه خلاصیږي. د افغانستان لپاره نور امکانات څومره دي؟ د بدیلو لارو یادونه چې کیږي مثلا منځنۍ آسیا دغسې چابهار او بندر عباس، دغه لارې څومره ګټورې او په ورته وخت کې زیانونه د افغانستان لپاره څه دي؟
ځواب درکم او کاشکې دا د پروفیسر مخلص احمد زما همکار هم وسل شي وای، ځکه چې د استونزې چالته په تورخم کې او په نور بندرونو کې شتون لري، د دې نګدي څخه ساري ورته معلوم وای د معلومات به راکوله دا ډیر خو وای خو په هر صورت ان شاء الله به وښی شي او ورسته دا چې پاکستان سره زمونږه پوله نه یوازې د پاکستان لپاره دی د ترخم یا شین بولدک یا غلام خان او دندې پټان بلکې دا د ترانزیت خاطر هم د هندستان لپاره په کاری زمونږ صادرات مشته سو هندستان کې دي هندستان ته مونږ ډیر صادرات لرو او دا صادرات هم دغه لارې څخه دي ترانزیت او په نوی زمان کې د پاکستان څخه ترانزیتي مالونه منځنی ایشیا خواته روان دي د افغانستان له لارې دا افغانستان لپاره هم ډیر جنرال اوریدې او د منطقي اقتصاد او تجارت ته هم ډیر جنرال اوریدې او زمونږ مولد اوس زړه نه کوي چې بیا تولید کړي ځکه چې افغانستان کې متاسفانه دا امکانات نشته چې دا خپل مالونه بس کولستریج کې یا سرتخانو کې وساتو یا یې په پروسس کو مفتي مونږ شپته کاله د مخه شرکت میوی د قندهار درلودلې هلته کنسنتری دی انار کېدل کمپوت جوړېدل د نورو میوې څخه او دا موږ دونه محتاج اول نه و چې هرو مرو باید خپل مال پاکستان ته یو بل چرته صادر کو دا معلوم هغه کول پروسس کول او بینګلی مارکیټ ته صادرول حتی تر جعفر پورې هم د کنسنتری دی انار دی افغانستان صادرېدلې نو اوس مهال دا چې وایي چې بدیل لري زما اعتقاد دغه دی چې د جغرافي جبر نشو بدلولای مثلا د لاند لاره چې د پاکستان لاره د سنت راشي د دې منځنۍ شهر لاره ممکن نه ده او که مجبور شو مجبور یو چې بیا خپل توریدات لپاره بل فکر وکړو او زمانه نظر دی واردات په مقابل خو مامخ کې همویل دي چې دا امکان شته چې افغانستان بدیل دی واردات درنه په وطن کې ساده تولید دي او موږ یعنی د هغه شهر څخه پاکستان څخه واردو یا د پاکستان د لارې نور هیوادو څخه واردو کولی شي چې هغه شهر درنه په وطن کې تولید کو یا اما د صادراتو لپاره هرو مرو باید یو لار شتون لري چې هندستان ته صادر کو که د چا به هر لارې صادر کو چې هغه کله ناکله ستونزمن شي دا ګران تمامیږي مثلا که تاسو د کابل څخه مال بار کړئ پرته له کولستریج څخه یو شپه په منځ کې واګې ته رسیږي او واګې هغه خوا بیا اتاري ده او اتاري څنګ کې بیا امرتسر د هندوستان دی یعنی په اته څلوېښت ساعتونو کې دا ټرکونه کولی چې ځان ورسوي هندوستان ته اما که چیرې موږ د چابهار له لارې دا مال صادر کړو 2000 کیلومتر کم له کمه موږ د کابل څخه تر چابهار څخه ځو بیا پس لغه په سمندر کې دا مال بارو بیا دا په یو سمندري بندر د هندوستان کې دریږي مثلا په مدراس کې یا مثلا په ګوا کې یا په بمبی کې یو چیرته دریږي بیا زر یو نیم زر کیلومتر وطن دی دیلی تا یا شمال دی هندوستان تا نو دا ممکن دی اما گتوار ندی
اگده لاری دی او زیانگالی هم دی ممکن هغه تجهیزات بستبندی یا هغه کم یخچالی موتر چی دی هغه برخه که هم افغانستان ستونزی او داری مندن حفیظی صاحب دا دیلی نیکم ارغا داکتر صاحب هم وصل سو ستیدیو سرا استاسو همکار ډاکټر صاحب د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونی سلاکار دی ډاکټر مخلص احمد او د غراز د ننګرهار د سوداګرۍ خونی مشر دی ډاکټر صاحب ستړي مشي تاسو عملاً په ننګرهار کې تورخم ته نږدې وضعیت ساری د سوداګرۍ د زیانونو لپاره لګوای چې د افغانستان او پاکستان د لارو بندوالي دواړو لورو ته سوداګر څومره زیانمن کړي دي او له دې سره بیا راشو دي ته چې اوس سوداګر نو په بدیلو لارو څه فکر کوي چې څه وشي د افغانستان د سوداګرۍ د راتلونکو لپاره
سلامونه درنښت تاسو تخنیکی همکاران زمونږ درون مشر جناب رئیس صاحب حافظی صاحب او ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه احترام ډالې کوم مننه تاسو خنقطه اشاره وکړه په دې حساس شپه ورځو کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ټول لارې بند دي. دواړه لورې چې دا هم صادراتي او وارداتي توکي په لاریو مخمولو کې بار او همدارنګه څه د پاسه 8000 شاوخوا لارې چې دا په کراچي بندر او لارو کې په ټپه ولاړې دي. دا نه یوازې افغان سوداګرو لپاره بلکې څومره زیان چې افغان سوداګر افغان ولس او افغان حکومت تر رسیدلی باندې اندازه چې دا د دوست گاونډي هیواد پاکستان لوري د هغوی په خصوصي سکتور ترانسپورټ زیربنا او همدارنګه په ټولو بشري قواو باندې دا منفي اغیزه کړې ده. دا نن نه ده، دا پرون نه ده، دا د کلونو کلونو راهیسې چې دا کله چې د دواړو مسلمان هیوادونو ترمنځ باندې کوم سیاسي اختلاف پیدا شي نو دا هغه قرباني چې دا موږ دائم لکه د یو شعار په صفت نه بلکې عملا موږ وایو چې دا زیان یې تاوان شي دا سوداګر او پانګوال ته رسیږي. نو په دغه اوسم چې تقریبا وایشت ته تېشتو رسیږي یو ځل بیا دغه لارې چې دا د سوداګرو د ترانزیت او ترانسپورت په مربند شوی دی، بیل شکه چې دا په میلیون میلیون ډالر چې دا دوی ته زیان رسیدلی او دغه زیان چې دا زیاتره چې دا افغان سوداګرو ده.
بله، او ډاکټر صاحب، تاسو د افغانستان پاکستان په ګډه سوداګرۍ خونه کې تاسو د سوداګرو له ادرسه چې کله خبره کوي نو د سوداګرو له ادرس نه تاسو د بزګرو تاسو د بڼوالو ستونزې هم منعکس کوي، ځکه ستاسو کاروبار مستقیما د سوداګرو بزګرو د قانونو په دسترخوان باندې اغیز کوي. کله چې د هغوی محصولات تاسو وانخلې تاسو صادر نه کوي، خو د هغوی په اقتصادي وضع کې هم متاسفانه چې منفي بدلون راځي ورستر بلي. آیا د پاکستان حکومت ته، د افغانستان حکومت ته، چارواکو ته تاسو دغه خپل غږ رسولی دی، او که رسولی ولې فکر کوئ نتیجه نه ده ورکړي؟
ها، دغه موجوده کړکېچ حالت نه د مخه کله چې زمونږه د سبزي او میوه سیزن کېدله، تیر کلونه چې دا د پاکستان لوري چې دا کله کله د ګمرکي تعرفې او همدارنګ نور مشکلات په اساس باندې زمونږه د تورخم په لار کې دغه لارې درېدل، او اکثرا وخت چې دا دغه سبزي او میوه په مخ کې هم بڼوالو لپاره او هم چې دا تجار لپاره زیان رسیدل. خو سکر الحمدلله زمونږه د صنعت او سوداګرۍ وزارت یو پلاوی چې پاکستان ته لاړه، نو په سلور اقلامو د پاکستان سبزیجاتو او سلور اقلامو د افغانستان په میوه او سبزیجاتو باندې یو ترجیحي تعرفه وضع شو، چې په دې اخر وختو کې مونږ ډیر خوشبین او ډیر په نورمال ډول سره دواړه لوري چې دغه ترجیحي تعرفه تطبیق کېدله، او سه کال چې دا د تیر کالو په نسبت چې تجارو لپاره او بڼوالو لپاره کومه اندېښنه او کومه خنډ و. خو په تاسف سره چې لوی خوا څخه کومه خوشحالي احساس کړله، بلې خوا څخه دغه ترنګن حالت راغی او بیا لاره هم بند شوه. مونږ په هر وخت زمان کې چې که په افغانستان کې که پاکستان کې مونږ چارواکو سره ناستو، نو دغه د ستونزې مونږ ورسره شریک کړی او هغوی د حل لاره وعده راکړی، او الحمدلله تر یوه برخه پورې سکال حل شوی و.
ښه، بس په دې هیله چې بیا هم دغه ستونزې هوارې شي او سوداګر او عام خلک او ولسونه دواړه لورو ته زیانمن نشي، سیاستونه به کیږي، سړی وړاندوینه نشي کولی. هغه د درې ځله خبرې وشوې، تاسو هم شاهدان وایي، موږ هم شاهدان وو، چې نن سهار معلومه شوه چې د ترکیه خبرې هم به نتیجه پای ته رسیدلې دي. راځي چې اوریدونکو ته لږ نوبات ورکو، اوریدونکو هم منتظر دي، غواړي چې په دې برخه کې بحث کې ګډون وکړي. یو اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی، د سره خبرې کوو، بیا راځو خپل میلمنو ته. ستړي مشه، ترشنا اسمان لاندې پروګرام لازادي راډیو نوري.
السلام علیکم. سلام
و ډیر مننه زائد لک بدل کې غاګ دې متاسفانه سم ناراضي کوم ځنه دی اړیکې نیولې د افغانستان او پاکستان د لارو بندوالي ستاسو پر ژوند څاغیس کړی دی. مهرباني غاګ مرادي قندهار نستړی مشي. ستاسو شخصي ژوند څومره متاثر شوی؟ کله زر خپل ځای موقعیت بدل کړئ، ممکن غږ مو سم واورو. لقندهار مو اړیکه ستر سره وای چې ستاسو په ژوند باندې بد اغیز کړی دی، کله زر جزئیات راکړئ، ولې ستاسو د ژوند کومه برخه متاثر شوی د لارو لبندوالي سره؟ ښه، له بده مرغه دغه اوریدونکو سره خبرې نشو کولای، ځکه
اورم.
او مهرباني وکړئ ما پوښتنه وکړه چې د ژوند کومه برخه مو متاثر شوی.
فان دې درته برخه ډېر لږه منسره
خخه کور ودان تجارت برخه سلامت اوسې دغه اوریدون کې هڅه کول چې مختر علي کې وو کې دوام ورکه متاسفانه چې تخنیکی ستونزې اجازه نه ورکي بل اوریدون کې راخلو د سر خبرې کو ستړي مشه ترشنا اسمان لاندې پروګرام اوري.
سلامونه.
وعلیکم السلام محمد نبی له بغلان ستړي مشه.
وروغه شری مرمنو ته سلامونه مې لودین سم محترمه برکت خدا لار باندې دل خو رښتیا م افغانستان وګوره شي ک لار ملکونه تقریبا افغانستان ته خامخ به شي زنه راځي یره مې ضرورت یا دغه مامند نو ډیر ملک وګوره شي یو ملک ته بل ملک تجاري مال نه زیانه مو ته لار خو تلانی سوال لودین سم محترمه نو پاکستان کې موږ تاسو وایي چې دوی هم تاوان د زیاتره خلک وایي پاکستان هم تاوان ده کنه هغه تاوان چې لګي هغه تاوان چې خبره وو کې اوس ډوب ده موږ تاسو په اصطلاح نو تاوان چې نګر یاو وسپل آینده ځوان سنجي چې موږ اخر سره کوم کیږي یعنی خپل ملت خاص توجه نه کوي نو کېدای شي لودین سم محترمه ملت ته شي هغه نه وایي لکه چې دا څه سرګریش په پیل ده تقریبا چې په اصطلاح باندې سر چپ روان دي نو وګوره دوی ځل لپاره بقا غواړي بقا په کنه کوم چې په دار کم ویلو باندې او دار کم خلی باندې تی یو څو تر لاسه کیو یو جته ورسیږي نو په ټول کې خو دا یو خطه مولوس لاره خو څکړې وای نو ټول تجاران ټول خورن تجاران په خپل چیزونه وړي او خپل جوته تقریبا خراب بدل بنه نو موږ ولې تیر پیاز رومیانو دا شان رسونه کې وخت چې تیر ځان لدلې دا تجارانو نو په دې په وګوره چې دستګې په کې کړي دي وس وس دا چا په اصلاح خري دي ورنه لار نه فچ کو نو دا یو تاوان د تر پتا وانه نو په کنه کوم لودین صاحب چې دا لار خو چې څه پاسانه باندې نو دی خو یو خو موږ تاسو د کونال باندې دوی ته دی او ورکه یو خو یم سره موږ رابطه پیدا کړې ډېر مشکل دی ته څنګه نظر کی نو بل طرف دوی وګوره چې دا کرام هغه ته ورسې ده تقریبا نتیجه ورنه کړه دوی خو خاص باندې وړي لودین صاحب په نظر
بله محمد نبی ورور زه یو پوښتنه کوم احمد صاحب دلته په بغلان کې چې تاسو د ښار بازار ته آیا اغیز د لارې د بندوالي احساسيږي داسې راپور نشته چې پاکستان کې د یو شمیر توکو بای خطر دي البته هغه توکي چې له افغانستان ور صادرېدل یا دوی له افغانستان واردول دلته په بغلان کې بازارونه څنګه دي د افغانستان په شمال کې
نو دلته به خو دا پیاز وخت پاکستان کې چې څه ویډیو رومیان تقریبا موږ راشي افغانستان ته زیاتره د ورته لوګر له خدي منځونه وتل په ټول کې چې ګورو دلته خو دا اغله چې څه ویډیو لونی سم محترم چې باځه چې زونه چې څه ویډیو نو څه خاص اثر نه کوي خو ما مقصد دا شته چې دوی توام سم نه ګرځي نه پیغام سم ویل دوی نو نه باځه چې زونه فرښتیا وله کې به سپار را دوی چې په 500 روپۍ چې څه ویډیو کوم بیا دا خوشبختي ده چې دا ست نورمال کور ازبکستان او قزاقستان ور راځي نو دا بیا خپله یو څه ځانګړی راغلی چې ګواله نه دا کې راغلی خو کې نو تا یو نتی کوم غزه چې دا مې مولا موږ دا پختنه ده چې اخر د انجام دې موږ کېږي د دې په څنګه کېږي دا باندې موږ به نظر
کور ودان سلامت او سیدی رمننه احمدی صدیا بل وريدون کې هم راخلو به بیرته راځو خپل ملمنو ته استړي مشي تر شناس من لاندې پروګرام اوري
تشکر پاسړي مو چې سره مې شلو جن سم وترام
قاری صاحب پختون علیکم سلام تاسو هم استړي مشي ډیر
ملمنو ته معزز ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم او قاری محمد ایوب پښتونم د جوزجان
او پښتون سپ ستړي مې صاحب د ډیر وخت تاسو ته هم خرغلاست وایو د افغانستان او پاکستان د لارو بندوالۍ پر خلکو سوداګرۍ او عام ژوند باندې پر ناوړه غیظ باندې خبرې کوو او را سره درانه میلمانه هم شته مهرباني وکړئ خپل نظر مو وایو که پښتنه هم لري
پښتون نه لرم نظر به وایم او د خپل نظر به د عزیز شرعی علی رحمه په دایو شیر باندې شروع کوم درته وای زه قسمت لالی لبای خبرویان په مردوم الوا به محدود میراسه نو خبره ده لودین صاحب چې کوم حقوق چې موږ پر پاکستان باندې لرو دا دري حقوق ما بار بار پر سنوي کې ویلي دي چې یو د بشریت حق دی موږ پر لرو یو د مسایتوب حق دی بل د مسلمانۍ حق دی پاکستان په دغه درو حقوق کې موږ یو حق نه دی ادا کړی نو اوس برا سودا موضوع ته چې موضوع اقتصادي ده سیاسي موضوع نه ده خبره دا ده چې پاکستان د هر موضوع څخه سیاسي موضوع جوړوي کچېری اوس سیدی لودین صاحب افغانستان په زوب کې دی تقریبا په جهاني ساته کبازو مملکو زموږ سره خپل روابط شکري هم یې موږ په اوس هم په جهاني انزوا کې تقریبا ضعیف یو اما دا اوس چې پاکستان کوم لوبه روانه کړې ده دا زموږ د زوب څو دی کار اخی دا د دې فکر کوي چې دا خلک ضعیف دي ملت ضعیف دي حکومت ضعیف دي راسته چې ارسین په واسه کې هغه ورته کوم کدا چې وای چې مرده جهان سره رابطه درلودي ان شاء الله تعالی د پسه رابطه هم کیږي بدیل لارې به هم پیدا کیږي د تجارت په عرصه کې په هر عرصه کې به ان شاء الله تعالی زموږ حکومت بدیل لارې پیدا کوي او دا د اقتصاد ګټلو جن سودا نه ده دا ضرر تنها افغانستان ته نه دی د تاجران هم بیچارهګان په آزار دی هغه اغم دای در بدر دی اغم ځان ویني لکه مور چې ځان ویني به هم ځان ویني او پاکستان یو علت لري چې پاکستان خپل آداب چلوي خپل د ملت په کیسه کې نه دی خپل د رعایت په کیسه کې نه دی که تاجر نوخ سو کوم پروا نه کوي که د ملت نوخ سو کوم پروا نه کوي که د ملت گدایي مو چې پروا نه کوي خو د فوج برحاله وي
کور ودان پښتون صاحب سلامات او سیډیر مننه له نظر مو ډیر مننه اوریدونکو ورځو بیر تخپل ملمنو ته تلاش صاحب تاسو دا اوریدونکو نظرونه واوریدل محمد نبی ورور پښتنه کړې وزه غواړم تاسو ل ادرس ول دغه پښتنه جواب کم بیا به ورسته خپل پښتنه وکم وای بل اخر به څه کیږي اوریدونکو سره هم دا پښتنه ده چې دا دی یو میاشت سوالار باندې دي د افغانستان حکومت یا د طالبانو حکومت دغه راس سوداګر پر بدیل لارو هم فکر کوي اما بدیل لارې ښاغلی حافظي وای چې یو څه وګدې دي یو څه په قیمته تمامیږي څه به کیږي بل اخر د افغانستان سوداګرۍ او صادراتو برخه کې
لودین صاحب مبارک زه فکر کوم چې یو محاسبه که ځان سره ولرو په وسنی شرایطو کې چې موږ تاسو وس باس کوو د افغانستان 15 اقلام د ډیرو صادرونکو له جملې څخه راځي ولې فصل تغییر کړای اصل کې موږ واقعیو چې د حاقین او همدارنګ صنعتکاران مولدین او صادرونکي مو د ګواښ سره مخامخ دي پنځه فاکتوره یا پنځه اقلامه چې زیات حجم لري زی بیانوم خدای دې وکړي چې د ما محاسبات اشتباه نه وي یو مڼه دویم انار دریم کچالو څلورم پیاز او پنځم د افغانستان انجیر دا پنځه اقلام وسنۍ فصل ده چې د افغانستان په وسنۍ فصل کې دا باید صادر سي او د دې حجم په اتو اقتصادي زونونو کې د افغانستان زیات ده اما د وچ د ترکاری د وچ میوه او همدارنګ د حبوباتو د یو فصلونه جناب لودین صاحب وخت تیر سوی ده او په د پنځو فاکتورونو باندې چې زراعتي دي باید زیات توجه وسی په خصوصي سکتور مې غاش ده د چې موږ په اقتصادي انزوا کې واقعا په نړیوال اقتصادي انزوا کې یو او دا مې وازی اقتصادی ظلم چې باید دا نه وای شوی خصوصي سکتور تر پور ته سي د حکومت سره دي د هوایی کارګو د فعالولو او همدارنګ د هوایی شرکت په مرسته د یو اقتصادي هوایی طرح او تفاهم دي قزاقستان او ترکمنستان او ازبکستان سره وسی چې دغه دریو هیوادونو اقتصادی سیاست د وسنی نظام سره نسبتا نه بلکې ډیر نرم ده د دې نرمش نه په استفاده سره مشترکه سهامونه او سرمایه گذاری دي د خصوصي سکتور او د حکومت وسی د دې ترمنځ د تفاهم نامې لاسلیک شي ټیکس او مالیات دي د دې سخت ورځو د پاره لکه وس چې راغلي دي او د موش ځینې اقلام سمر ته رسیدلی چې باید صادر سي لدی هوایی کارګونه دي دغه دوه دروي مملکتو ته جمع ایران صادرات شروع سي دا منم چې د محاسباتو په بنسټ به لیش قیمته تمام شي یعنی رقابت به وکولای شي خو فیصدی د مفاد یا د ګټې به کم وي راځي دا کارګو فعال کړو عملاً سهم کې واخلو مقدار د سهم د خصوصي سکتور باید پراخ وي حکومت نه تقاضا وکړو چې مالیات د صادراتو پر بنسټ اقلامو ته په کتو سره او هغه هیواد ته چې صادرو دي هغه د صادراتو او بازار ته په کتو سره مالیات وځي لایوی خوابه موږ د پاکستان د انحصاری دروازو څخه تدریجن ورسته مطلق نه راوځو. دویم هیڅ نه ورتمبم د څلور دروازو ته نوی لکه مخ چې حافظی صاحب یادونه وکړله. څلورم دا سیاست خو موږ تاسې د پنځوس کاله کېږي د پاکستان اقتصادي سیاست وینوی اوروی او عمل نی وینو چې د موږ حاصلات د هر برخې کدی زراعت په سکتور کې ده، کدی ساختمان په سکتور کې ده، کدی انرژي په سکتور کې ده، کدی معدن په سکتور کې ده، کدی ډبرو په سکتور کې ده، کدی منرالونو په سکتور کې ده، چې موږ خپل اوج ته ورسیږو، موږ حرکت وکړو، موږ ستراتیژیک تړون تنظیمات وکړو، پاکستان مو له پښو غورځوي. نو آزموده آزمودن وایي خطاست. پنځوس کاله خو د دې هیواد سیاستونه موږ تاسې وکتل او ومعرضول. اوس بعد له دې هیواد ته اقتصادي راکړه ورکړه او تمه د ما په نظر یوه اشتباه ده او په اشتباه محاسباتو باندې روان یو. هو د یو کال دپاره د شپږو میاشتو دپاره به موږ هغه کومه محاسبه چې د ګټې د ځان دپاره سنجولې ده هغه به نه وي، اما د پنځو کالو د پاره، د پنځلسو کالو د پاره، د پنځویشتو کالو د پاره چې کله یو ستراتیژیک تفاهم نامې او تړون ته ور داخلیږو، قرارداد ته ور داخلیږو، بیا به موږ د یو کال شپږو میاشتو نقصانات به انشاءالله تعالی ټول باسو، جهانی بازارونو ته به لاره پیدا کوو، په نړیوالو باندې به ځان پیژنو، بسته بندي او پروسس به کوو او د موږ با کیفیته صادراتي توکي به په هر بازار کې یو ښه ریکارډ لري.
کور ودان تر سره سلامات او صحیح حافظ صاحب، تاسو څومره د دې محاسبه سره موافق یا او فکر کوئ چې که رښتیا هم شپږ میاشتې یو کال افغان سوداګر او دغه راز مولدین یا هم صنعتکاران یو څه د ګټې توقع نه لري، په اوږد مهال کې به له نورو لارو نه، له نورو هیوادونو سره، له پاکستان نه یا د پاکستان د خاورې نه پرته نورې لارې چارې پیدا سي چې د افغانستان اقتصاد او سوداګري به ورسره په پښو ودرېږي؟
ما خو مخکې هم ارزو کړل چې دا جغرافیایي جبر کوم چې دی، چې مثلا په جنوب د افغانستان کې پاکستان او د پاکستان له لارې هندوستان قرار لري او بیا خلیج بلوچستان او د هند سمندر شتون لري، دا نه شو بدلولی. دا مثلا منځنۍ اسیا هیوادونه ټول په وچو باندې محدود هیوادونه دي، لکه افغانستان هلته هغوی سمندر نه لري او یوازنۍ لاره چې هندوستان ته مونږ کولی شو شو خپل مالونه واستو چابهار بندر ده، چې دا چابهار بندر هم د شپږ میاشتو لپاره د بندیزونو څخه معاف دی او شپږ میاشت ډېر زیات وخت نه دی او په راتلونکي کې دا برسېره نه دی چې څه تصمیم نیول کېږي. او مخکې ما عرض وکړل چې دا لاره ډېره اوږده ده، یعنی د واګې په پرتله ډېر وخت په بر کې نیسي او ډېر لګښت وایي او سوداګریز موده هم زیاتېږي. او همدارنګه چې موږ نشو کولی چې جنوبي ایشیا د منځنۍ ایشیا له لارې لاړ شو، بیا منځنۍ ایشیا او قفقاز ته د پاکستان له لارې نشو تلای. نو ضروری ده چې موږ د ټول بنادر باید خلاص وساتو او هلې ځلې وکړو د خبرې اترې له لارې او د هغه تعهدات چې د هیوادونو ترمنځ شتون لري، د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم مخکې د 1955 کال قرارداد شتون درلودل، بیا وروسته اپتیکا قرارداد شتون لري، هغه موده هم پوره دی خو نوی قرارداد ته بیا ضرورت دی او کنوانسیون د دې چې دا ګاونډي هیوادونه چې سمندر سره لار لري باید وچو محدود هیوادونو لپاره باید لار ورکړي. دا بالکل په ملل متحد کنوانسیون کې دا تسجیل دی او برسېره خبره ده. نو زما عرض دغه دی چې باید موږ دا د بین المللي اقتصادي مناسباتو په کار اخیستلو سره او د خلکو د غختنې پر بنسټ چې پاکستانیان هم ډېر لري، یعنی مشکلات لري په دغه مسایلو کې، هغوی سره یو ځای خصوصیت د افغانستان او پاکستان خو سره لکه چې تاسو صاحب مخلص هم تاسو ته به یاده کړي چې دوی سره هره ورځ مونږ تماس لرو او هغوی هم عین موقف لري، یعنی مونږ یوازې نه یو چې دا غوښتنه لرو د پاکستان څخه، پاکستان حق نه لري چې دا کار وکړي، دا بالکل د بین المللي قوانینو خلاف کار دی، باید هرومرو دا لاره پرانیزي. او یو مشکل خو زمونږ مشکل د پاکستان سره، بل مشکل د پاکستان او هندوستان مسله ده، په دې خاطر باندې دا سیمه ایز تجارت او سیمه ایز اقتصادي مناسبات تکنې شوي دي، او دغه دي چې دا سیاست پر اقتصاد باندې اغیزه کوي او منفي اغیزه کوي، حال دا چې سیاست باید یو مناسب بستر د اقتصادي ودې لپاره وشي. اما برعکس دلته په سیمه کې او مخصوصا په د ګاونډي هیواد پاکستان کې د سیاست د اقتصاد ضد موقف کې درېدلې دي، نو دا باید بدلون ومومي او موږ دا هلې ځلې کوو د نړیوالو تقله لارې د بین المللي، ځکه چې خصوصي سکتور د افغانستان خو تر اوسه موږ د صادرات لپاره یو څلور اویا هیوادونو سره قرارداد لرو او هغوی زموږ د سرتیفیکیت آف اوریجن یا فورم یاد او اتاق تجارت مني، دا هغه موضوعاتونه چې دولت لري خو اتاق تجارت یې نه لري، نو موږ د دغه لارې څخه کولی شو چې د ورلد چمبر فدریشن له لارې او انټرنیشنل چمبر له لارې.
بله حافظ صاحب، اما تلاش صاحب وایي چې پاکستان وایي ازمایل شوی دی 50 کاله مثلا داسې خصومت یا دښمنۍ نه ډک سیاست لوبولی چې اقتصاد او سوداګرۍ یا هم د عام خلکو ژوند ته پام نه دی کړی، نو فکر کوي بیا باور کول په دوی باندې او تاسو پټکو له دغه تاریخي جبر نه یا هم د جغرافیوي جبر نه اخلاصون نسته، فکر کوي چې په داسې حالاتو کې بیا هم اعتبار کېدلی سي، بیا هم فکر کوي چې خبرې به نتیجه ورکړي؟
ما په اعتبار او بې اعتباري باندې خبرې نه کړلې، ما دا ویل چې واقعیت څه دی. واقعیت دغه دی چې لنډه لاره د افغانستان تر هندوستانه پورې همدغه دی واګې لاره ده، او زر یو لس سوه کیلومتر لاره ده چې بالکل دا لږ لاره ده، په دې خاطر باندې یعنی دا 15 چنده زیات دي چابهار پر دغه باندې چې هندوستان ته شیان واسته وو همدغه دی، او بیا په اړنوي چوګه ډېر شیانو ته د پاکستاني مستحرکین یا مصرف کوونکي د افغانستان میوې ته اړتیا لري، زموږ خلک هم ډېر شیان د پاکستان څخه غواړي، چې سهار مثلا د پېښور څخه یا د نوشهر څخه مال بار شي په هماغه ورځ کابل مارکیټ ته رسیږي، یا که چېرې موږ خپل مال بار کړو په هماغه ورځ کې تر اسلام آباد پورې رسی په عین ورځ کې، نو دلته بیا کلسترش ته ضرورت نشته دی، ترموکینګ کنټینر ته ضرورت نشته دی، زموږ لګښتونه یعنی لګښت دی سوداګري ډېر لږ کمیږي، نو دا چې حکومت د پاکستان د تللو په اړه خو نه وي، خلک شته دي، هیوادونه شته دي، جغرافیه وي، اما حکومتونه خو راضي او ځي، دا خو حتمي نه دي چې تر ابده پورې دا سیاست وي او دا حکومت وي، دا بدلیږي او هرومرو بدلیږي، په دې خاطر چې دا پاکستان تباهي ده، پاکستان نشي کولای چې خپل ملي ګټې تامین کړي، خلک ورباندې فشار اچوي او واقعیتونه پر هغوی باندې اغیزه کوي، دوی مجبور دي، موږ فشار باید زیات کړو، دا لار پرېښودل زموږ په ګټه نه دي.
کور ودان راځي چې لږ ذره په همدې حلار باندې نور هم تم شو، تاسو وایي چې هر څه کېږي هرومرو باید دغه لنډ لاره ترلاسه شي، ځکه که نور لارو ته یا بدلو لارو باندې
ترجیح نور انترسته دي، اما هغه ګران دي، یعنی اقتصادي مفیدیت نه لري.
کور ودان سلامت اوسئ، او د افغانستان تو کې هم چې په لرو لارو صادریږي ممکن قیمت پرې وزي او غده رقابت او سیالۍ ورتیا نه ولويږي، راځي همدې حلارو باندې
یو یو وزیر درکم خان او راځي دلته نوې د اتاق عمومي رئیس خغلی سیترم خان هاشمی او د دې مرستیالان حکومت سره، حکومت د افغانستان سره او د هوایی کرخی د رئیسان سره دوی غونډې درلودلې، او په هغه کې دا پریکړه وشوله چې دوه کارګو الوتکې باید واخیستل شي، او دا قیمتي شیان کچالو خو نشو کولای یا پیاز په الوتکې واستو، اما جلغوزي پستې جیرې او دا شیان چې ګران قیمت شیان دي، هنګ یا شیرین بویا پودر دا کولی شي چې د حواله لري هندستان ته واسه وکړي چې د کابل څخه تر امرتسر پورې سلمتې او هوایی لاره ده او دوا کارګو الوتکه رانیول کی او دا هم خصوصي سکتور هم مرسته کوي او د اتاق مشر هم په دا ژمنه کړی او حکومت سره چې مونږ هم په دې کې ونداخلو او خپل زمری کارګر چې په خپل د اتاق تجارت دی مدیري هیئت غلی دی هغه هم منلی چې په کارګو کې موږ تخفیف ورکو او صادرونکو لپاره تقریبا تر 90% هم تخفیف ورکو که چیرې
دی ورچې هندستان ته صادرات ولري. نو دا خو په زړه پورې خبره ده، خصوصا سوداګرو ته، یا د وچې میوې، یا د انجیرو، یا هم مثلا د نورو قیمتي کانو تولیدونکو لپاره په زړه پورې خبره ده کړي دوی دغه محصولات او تولیدات د حواله لارې هندستان ته یا مثلا د سیمې بلې و هیواد ته ولېږدول شي. کور ودان حافظ صاحب راځي چې
محدوده کچه دا کېدی شي، یعنی ډیر نه،
او بیر شکه چې محدوده کچه به ځکه صادرات د افغانستان له نیک مرغه چې اوس یو څه خوشوي دی، او په الوتکو کې په دوه درې پروازونه کې مثلا شاید ډیره کمه برخه کې د فیصدي لحاظ حساب کې شاید ډیره کمه برخه. ډاکټر
صاحب مختص مو فرمایل، یعنی تقریبا شاوخوا 15000 غادي او دا ترکونه البته تر د ترخم ارتشا ورالی دي، او دا خو په لاس کاله کې هم هوایی کارګونش کولای دي.
همدا خبره ده، او فقط محدود شمیر او ابتدایي او ممکن سمبولیک اقدامات یا ماستاسو پټکو
نه ګرم قیمت شیا نه سولی شو. مثلا پسته چې $10,000 مثلا یو څه قیمت لري کده شي چې په لوته کې چې هغه
بله، اما ټول توکي ترکاری او وچه تازه میوانه شو کولای په ځنګړې توګه، ځکه دوی قیمت دومره نه دی چې مثلا یوالو تک دی ورته کارګو کې ځنګړې شي. کور ودان سلامت سي ډاکټر سي مخلص، ستاسو په نظر حل لارې څه کېدل شي، څه وشي چې د خاغلی حافظي پټکو هم سوداګر ګټه عمومي، هم د افغانستان خلکو ته ګټه ورسیږي، او هم خصوصي سکتور په خو ودرېږي؟ ستاسو په نظر حل لارې څه کېدل شي که چیرته خدای مکړه همدا غلارې همداسې باندې پاتې کیږي؟
مننه استن. خو دا اوس موجوده حالت کې د دوی اختلافات سیاسي اختلافات دي، پک سرنګه خو چې مخکې مو هم ویل شو، خو زمونږ په فکر سره دغه ستونزو د حل او اواري لپاره باید دواړو هیوادونو ترمنځ دغه ژور اعتماد او باور دوی ترلاسه کړي. دا کومه ستونزه چې دا دوی باید تفاهم او خبرو لارې حل کړي، او له بلې خوا څخه مونږ سوداګر چې د کلونو د دغه ستونزو او د دغه تاوانونو قار شو، دا ځل مو لکه چې تاسو په اول کې مو ویل مونږ هم لاس په کار یو. مونږ ګورو چې دواړه حکومتونه د دواړو لورو د خصوصي سکتور غږ او واسطه دوی لا به کو نه ویل. مونږ په ننګرهار کې دی اونامه د دفتر مشه چې ختیځ ولایتو ته توظیف د هغې ته مونږ یو پایلیک او ابلاغ لیک مونږ ورته وسپارل تر څو چې دوی هم په کار شي، ځکه چې مونږ نه یوازې د حکومتونو ته خپل وړاندیز کړی دی، بلکې اوس غواړو چې مونږ په نړیواله کچه باندې هغه ادارات کا ډبلیو ټی او دا کا یوناما دا یون ډی پی دا د ټولو ادارو سره اوس مونږ په تماس یو تر څو د نړیوال نورمونو په اساس باندې چې افغانستان حق لري چې د خپل ګاونډي هواد د وچې څخه استفاده وکړي، ځکه مونږ بهر ته لار نه لرو. نو کداغه کوششونه هم موږ جاری کړی دا، او د ترڅنګ د دغه لارو د حل لپاره چې دغه دواړه حکومتونه خصوصا دغه منځګړتوب هیواد چې اوس قطر او ترکیه ده، د دوی د ترمنځ باندې کچیر دغه کشاله او دغه ستونزه حل نه کړي او دا دوام پیدا کړي، نو بلا شک چې دا تجاران مجبوریږي، ځکه تجاران مال بند په خوا خو یوازې به مال بند و، اوس د مال ترڅنګ د مال د قیمت په اساس باندې هلته په کراچی کې د سوداګرو څخه بینک ګارنټي اخیسته ده، د دوی د پیسو سرکل، د دوی دوران او د دوی هغه اعتماد او اعتبار چې بازار کې ورځ تر بلې کمیږي. نو موږ مجبور یو چې په هر طریقه چې وي په هر لاره چې وي باید خپل اواز چې کو خصوصي سکتور د حل لپاره چې دا یو اقدام وکړي. بدیل لارې لکه څنګه چې زمونږ مشر جناب حفیظ سوال په دغه شرایطو کې ډیر ناممکن ده، ځکه زمونږ په کروڑ ډالر مال چې د پاکستان کې پروت ده، بینک ګارنټي پروت ده، او د دې ترڅنګ نور لارو باندې مونږ کار کوو، دا مونږ لپاره قیمت پریوزي. خصوصا د چابهار او بندر عباس لارې د یو کانټینر قیمت د کراچي په نسبت باندې $1,500 چې دا هغه تفاوت لري او هغه زیات مصرف لري. نو د حل لپاره جالتن مونږه تر اوسه انتظار کوله چې کچیر د استانبول په غونډه کې فیصله وشو د غلار خلاص شي او غیله د سخه مونږ نن هم نیت لرله چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت لاري د وزارت خارجه لاري د پاکستان سفیر سره په کابل کې وګورو او همدارنګه د یو نامه دفتر او نورو نړیوالو نهادونو سره دغه موضوع شریکو تر څو په پاکستان حکومت ته دغه وړاندیز وکړي چې افغان سوداګر او خصوصي سکتور مالونه خوشي کړي.
کور ودان سلامت سه ډاکټر صاحب تلاش صاحب ستاسو په نظر حل لارې څه دي موجوده ستونزو ته په کتو موجوده امکانات ته په کتو چې د افغانستان سوداګر او د راز مالیدین لري او د افغانستان د حکومت د طالبانو د حکومت ملاتړ څومره مهمه دی په دغه حالاتو کې خصوصي سکتور؟
لودین صاحب فکر کوم چې د پلان په اساس باندې باید او د ټایم په اساس باندې یا د وخت په اساس باندې درې پلانونه باید تر لاس لاندې ونیول شي. اول لړن مهاله پلان، هغه پلان چې د خبرو لاري کدي خصوصي سکتور ده، کدي تجارت وزارت ده، کدي اقتصاد وزارت ده او کدي ګډ کمیسون خبري دي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ یو ګډ کمیټه او کمیسون ده، کدي دوغه ترمنځ خبري دي. لړن مهاله باس یا پلان دغه د شبات دا د سګاوی او دا مهرې په کار واچول سي ترڅو د مازلې ته ایولار عمومي منځ مهاله لار ز فکر کوم چې نړیوالو ته د حکومت او د خصوصي سکتور پراخ لیک او شکایت ته چې فشارونه په پاکستان وارد کړي ترڅو کدی حکومتونو ترمنځ شخړې او ستونزې مشکلات رامنځته کیږي، عام خلک دې په دې کې نه ځورول کیږي. ولې د عام خلکو حجم او تعداد نسبت د حکومتونو د خلکو د حکومتونو ترمنځ ډیر پراخ او څو برابره فیصدي لوړ ده. دا دومره خبر او دریمه موضوع کچیرته مطلقا لدې موضوع نه سرغړونه کیږي بیا موږ مجبور یو چې د پاکستان نه مخ راوړو غونډو یو نور هیوادونو ته، کدی ترانزیت لالارې کیږي زمینی او کدی هوایی کارګو لالارې نه کیږي. اقلام باید کیفیت، قیمت او ظرفیت ته په کتو سره وویشل سي او بل اخره که سش کال موږ په فرض پراخه پیمانه فیصدی ګټه نکو او نسبتا سر په سر هم په محاسباتو کې جنس په پیسو تبادله سي په وسنی شرایطو کې د اقتصادي سیاست پر بنیاد یې زه ګټور بولم.
او لاند فکر کوي حکومت په همدغه اندازه باندې چې د خصوصي سکتور اړتیا ده ملاتړ کوي، ځکه په ظاهر خو څو پلاوی د سوداګرۍ وزارت ازبکستان ته ولاړل، چابهار ته ولاړل، فکر کوم ایران ته هم یو پلاوی تللی و خپل تهران ته. د خصوصي سکتور نه د دولت ملاتړ څومره محسوس دی دا مهال؟
زه فکر کوم چې د خصوصي سکتور نه جناب لودین صاحب نه تنها د اقتصاد د تصدیق اقتصاد په برخه کې بلکې د ملي اقتصاد په برخه کې هم په مختلفو ولایتونو سیاستونو کې د خصوصي سکتور پراخ مراته ملاتړ کړی ده. په دې خاطر چې څو بارز نقطې کې فرصت وي یادولای شو، د مستهلکینو د پاره شیخ صاحب لا 2.5% مالیه نه 0.2% مالیات راټیټ کړل، چې دا یو پراخ تغییر ده د مولدینو د تولید لپاره. دویم مسله دا ده چې کوم خصوصي سکتور پانګوال په کوم ځای کې پانګونه کوي، پانګه مسونه ده، سبسایډي هم ورکوي او ورسره کلک امنیتي تعبیر هم نسی، اداري فساد هم را سفر کړی ده، سهولتونه هم ورته برابروي. ورسره هغه موارد چې د اسلامي اقتصاد سره په ټکر کې نه وي او مستقیما مفیدیت نظام او ولست رسیږي، فکر کوم چې په پراخو برخو کې حمایتونه اعلان کړي دي او تر سره کړي دي. په دې اساس باندې د پخوانی حکومت په بنیاد د حساب په اساس اوس تقریبا تنا په هرات کې یو زرو وسو فابریکې فعالیت لري او په کابل کې هم دا رقم. نو دا ورستر بلې یا میاشتر بلې په پراخېدو باندې دي او هڅه کیږي چې
خصوصي سکتور څومره مسلکی او تخصصي شوبوي. تخصصي په دا معنی کچیرته یو شرکت د مادن په بخش کې کار کوي یا دوه شرکت بل شرکت د په زراعت کې کار وکړي. په زراعت ډیر غټ باس ده، کدی زراعت په هنګ کې کار کوي بل د په زعفرانو کې کار وکړي، کدی زعفرانو کې کار کوي بل د په انارو کې کار وکړي، کدی بل انارو کې کار کوي یو د په مڼو کې کار وکړي. یعنی دا حتی دا هم روانه ده چې خصوصي سکتور ډیر تخصصي سي او ډیر مسلکی سي، ترڅو چې همي ماشينري همي بشري ځواک او همي پالیسياني یغه مشخص سکتور د اقتصاد ته متوجي، البته تصدی اقتصاد ته بیا ورسره دا چې ټول سره راټول شي د ملي اقتصادو بدلون باندې تمامېدلی شي.
په همدې هله کور مو ودان درنو ملمنو، یو ځل بیا د کوه ودونو او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو لپخوانی رئیس ازرخ شافیزی د ننګرهار د سوداګرۍ خونی لمشر او د پاک افغان سوداګرۍ خونی لسلاکار ډاکټر مخلص احمد او د کابل پانتون د اقتصاد پانزل استاد تاج محمد تلاش نه ډیره مننه اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې د خبرونه مو واوریده او له موږ سره مو اړیکه ونیوله.
تور غروچی او خپل مسافر چرته د کډو سره تله مسافر چرته د کډو سره تله مسافر پځګو غروچی او خپل مسافر پځګو غروچی او خپل مسافر څنګه د کډو سره تله مسافر چیرته د کډو سره تله مسافر
سرکلا مسافر
چې په دکړو سره سره مسافر